سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شو سه احمد زیم او تاسو هم ازادي رادیو ته خوږی است مخکې در به چې د خبرونو مطلب تل شو خبرونه د طالبانو حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستوي ترنګلتیاو اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وایان عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی او د ده په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې له پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې وروسته له دې خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه بشو نن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګوه. له کندهار څخه په ترلاسه شوي راپورونو کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ کرښه د طالبو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو ویاند نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړې ده او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو او پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځیاروب او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ سوځلې نښتې شوې چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ شغل هم اوخته ده. د اسرائیل دفاع وزیر یوار ګالنت د نیواتیم هوایی اډې د کتل پر مهال ایران ته سپارښتنه وکړه چې غزه او بیروت ته وګوري. نیواتیم چې تیرونه ایران پرې د توندې بریټ وکړ د اسرائیل د اف 15 د شلتو کې بشمول د جنگل توګه اډه ده. کالانت ویل چې ایرانیانو د اسرائیل د وای زواک ورته ویني دی وشتي نه یوالو ته ځینمن شوي او نه کوم پرسونل معلول شوی دی. هغه زیاته کړه هر څوک چې فکر کوي چې پر اسرائیل د بریټ هڅه به اسرائیل اقدام کول څخه منع کړي باید یو ځل غزه او بیروت وګوري. د مسکو فارمټ برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایتا اعلامیې کې پر طالبانو غږ کړ چې خپل واکمنۍ متعدل او پراخ کړي او د انجونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم دراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو ودونو کې ډېره افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستنه شي. د مسکو فارمټ شپږمې غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د ساز بغټون پرانیستل شو. ټول طالبانو د مقوتی چې له تروریزم د تروریستي ډلو د منع کولو د نورو ودونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارول کېدو په برخو کې د مبارزیت افغانستان د نړیوالو ژمنو د اجرا کېدو لپاره سرګند او ملموس اقدامات وکړي. په فاریاب ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمسالدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلنګ کوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې صورت مخکې تر دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوی جرګه دایر شي لګولای دی. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتون د غیر قانوني نیونو بې درکه کېدو نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 18 نیټه د وستري جرګې تابع کړی ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په حکم کې ویلي چې د دغه وخت مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دي چې د پاکستان سولې وملې ته زیان لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د جنسیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناه ورکولو بهیر د هر کلی سره مخ شوی خو افغانستان کې آیا ټول مېرمنې له دې بهیره خوښې دي؟
دا ډېر ښه کار ده خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړی ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
میدان وردګو کې د کانکور ازموینې د چمتووالو لپاره وړیا مرکز جوړ شوی خو
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کانکور ویلې وای.
خبرونه کې ترته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یوه مهمه پریکړه بللې ویلي دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزا سنګه کړه کوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت داخي چې افغان میرمنې په دلیزه توګه ځورول کېږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کېږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندوی ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4 نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمېنې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوې غوښتنې نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هېوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولېږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هېواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتګ او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې دی. پر همدې موضوع مې له اسلام آباد کې د مشال راډیو برخې همکار له ښاغلي راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاري کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزه جوړوي ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کوم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1990 کې چې کم قانون جوړ شوی و ترګرۍ ضد، د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغه ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کی چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډیر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پرلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، په بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنه غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1900 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو، یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه بندیزونه.
اوس خټک دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودله چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل، د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلي څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټولټکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده چې ته خلک راغونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 11 اکتوبر راغوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړی ده.
بله مسله دلته، آیا دغه بندي سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منه کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو د راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق ورکولو په برخه کې دوی د راوګرځي، دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغېز کولی شي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول، کدا لیکل شوی نه و. د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورت کې دوه کم رویه کې ده، هغه داسې واله که بندیزونه چې په لګېدلی وي، دوی کله معاف کړي دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی.
دولتي
د سخت غبرګون خیا دغه کوي، غندنه به کوي، وایي به چې یاره دا غیر جمهوري کار دی، په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړ وي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آیینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د ماشال رادیو خبریال ښاغلی راشد خټک چې موږ سره یې خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په فراه ولایت کې د وژل شوي ډاکټر کورنۍ وایي د طالبان حکومت باید عملا د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فراه ولایت کې د ناپیژنده کسانو لخوا په چړو وهل شوه چې میړه یې وژل شوی خو ښځه یې ټپي ده. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو پیښه تایید کړې او ویلي دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نورحال راپور کې
سره لدی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي، تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیژاند کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم روی نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب پری راغلی و او ده پیسه و تلیفونونو لپاره وحلی ده شهید کرده و مرمنی تپیده ورور می و وشکلن و مرمنی پینز وشکلن ببی لدولت دو طول و همده غختنه ده چی امنیت تین کری هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده ټول همدا غواړي چې نور دې څوکونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شان تسل نه داره، اشما عامله داره. خانم مدت دو سال تقریبا میشه که ازدواج کرده.
میرمنې دا تو میاشتو امیدواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا دوه کاله کېږي چې واده کړی و، همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم وخت کېږي چې د دندې لپاره لپاره فراته تللی و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزی کورنۍ وایي د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان محمد نسیم بدری زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولې دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وژل شوی او ټپي دواړه ملکي کسان وو او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده.
په میدان وردګو ولایت کې د لزګونو هغو زده کوونکو لپاره چې مالي توان نه لري تازه کانکور ازموینې لپاره د چمتووالي وړیا مرکز جوړ شوی دی. دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي په دې مرکز کې به زده کوونکو ته د کانکور ازموینې لپاره د اساسي زده کړو زمینه برابره شي. یو شمېر ځوانان له دې اقدامه خوښ دي، خو پیغلې بیا نه دي چې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او له زده کړو لري ساتل شوي دي. راپور جزئیات به واورو.
کته هم پر افغان جنو د زده کړو په برخه کې لګول شوی محدودیتونه پر خپل ځای دی، خو له 12 ټولګیو فارغ شوی یو شمېر زده کوونکي په میدان وردګو ولایت کې کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز له جوړېدو خوښ دي. سید الله حبیبزی چې تازه د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو لیسو زده کوونکو لپاره کانکور ازموینې ته د چمتووالي دا وړیا مرکز جوړ کړی وایي غواړي له دې لارې د بې وزله زده کوونکو لاسنیوی وکړي.
اراده اکاډمي زده کوونکو ته د لوړو زده کړو ترلاسه کولو په مخه د کانکور ازموینې چمتووالي لپاره په وړیا ډول د زده کړې مرکزونه پرانستي تر څو دوی لپاره د زده کړې غوره زمینه برابره شي. د دې کار مخه دا ده چې ټول زده کوونکي پرته له کوم مالي لګښت او فشار په بشپړه توګه د خپلې تعلیمي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او ځانونه د کانکور سختې سیالۍ ته چمتو کړي.
د میدان وردګو ولایت د 12 ټولګیو ځینې زده کوونکي له دغه اقدامه خوښ دي. د دوی له ډلې احمد جواد او حزب الله ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په لیسه کې چې کوم د کانکور د آمادګۍ ټولګی د اراده ښوونیز مرکز مالي مرسته پرانیستل شوی ډېر خوشحاله یم. دلته ټول ساینسي مضامین موږ ته په وړیا ډول د با تجربه استادانو په واسطه تدریس کېږي. د دغه ښوونیز مرکز په مرسته به وکولای شم چې خپل پاتې شوي درسونو ته په اسانۍ سره ادامه ورکړم. نور بنسټونه هم غواړم چې موږ ته د مکتب د درسونو ترڅنګ همدا ډول نور کورسونه هم جوړ کړي تر څو زموږ په زده کړه کې لا پرمختګ راشي.
خو په دغه ولایت کې یو شمېر نجونې ناهیلي دي چې له دې فرصت استفاده نشي کولای. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی او له زده کړو بې برخه شوی زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کانکور ویلې وای او د کوم اشتراک کړای وای. ولې بدبختونه موږ نه کېنو نشو کولای. زما د هارزو هیله ده چې د موږ دولت د بخش کې سره همکاري وکړي.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان جنو او خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی له منځنوي او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. که څه هم د دوی د اقدامات په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي، خو خپلې دا پریکړې بیرته نه دي اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د ګرمسیرو ولایتونو کې د تعلیمي کال له پیلېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي وو چې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دا هم ویلي وو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او مېرمنې پکې تر شپږم ټولګیو پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کېږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لاړ او د هغه له کارکوونکو سره ولیده. اکسیوس خبري ایجنسی د اسرائیلي چارواکو له قول ویلي چې په دغه هیواد باندې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیه خانې شامل دي. که اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات ونخه کړي، د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز اچوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې له اسمت سروان اورو.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي برید په اړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور له مخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړې. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبري آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارق د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني، د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شننکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي، کتونکي وایي چې د اوپک غړي او همداراز روسیه د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
اوس هم پام وکړئ دې خبر ته چې تازه موږ ته راورسید. ایران له شام لنن شپې 9 بجو تر سبا سهار 6 بجو ټوله الوتنې لغوه کړې. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د وای چلان دی وویان په وینا دا خبر ورکړ، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړې. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د اسرائیل پر لور توغندي وشل شول ورته پریکړه کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند کې کوچین وای چې لبی لبی لستوندو سره مخ دي. دغه ولایت کوچین وای د څرځایونو روغتیايي خدماتو او پاکو بو نشټوالی هغه څه دي چې دوی ورسره لاس ګریوان دي. یاد کوچین له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه زیاته کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال راپور کړو.
دا یو دیرش کلن راز محمد دی چې د خپلو څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نوموړی وایي اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځایي خلکو د لمریزې هندارو په مرسته آبادی کړي دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسې وګورئ اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا دښتونه وو، برمې نه وې، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډېر وو. اوس په ټوله هلمند کې دي. یو سړی ماته داسې راوښیي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کړو یا راشین شي یا موږ زړه ورته ښه کړو. یو 15 جریبه ځمکه به یو ځای تورې یا غم چې وخت ورته پیدا کړي ماته یې.
اوس 6 کلن شاولي اکاده دغه ولایت یو بل ځایي کوچي دي چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړي وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي را سره نه پوښتنه کوي نم دا شش کال کې د ډاکترانو دلی دي نه وروره کوچنیان هم ټول سینه بغل دي پراته دي اوس په شپخانه کې پستر دي وروره موږ ته نه راځي نه موږ سره معلومات کوي دور تیر سی دی جای و تو دا خواته جای و تیر سی دا کوشر خوګر سره نه را معلومی نه را ښکاری دا مدد سی وروره یو ډاکتران دی راته مات پکې یو ډاکتران پښتنه دی را باندې و کی ډاکټر دی راسی مشتر دی یو معلومات و کی دا موږ د کوشنیانو غور ول نه کیږي موږ غور ول نه کیږي په دا افغانستان موږ نه یو کڅنګ د چې دغه سی ورکت دی ترې تم دی
دغه ولایت کوچان دغه راز یتوی چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتی. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروی د وچکالی لامل لمنځه تللی دی.
موږ مالداری اوس خدا سینه دی لکه په خواص وی څلور پنځه سوه میلیون لرلې صابن ته پورته کېدلو بیرته راکښته کېدلو اوس خو نو څلور پنځه پسونه لرو په هغو په جنجال اخته یو دی نور خو نو ژوند ژوندګي خو همداده کړدې په برابر ته وینې دا خیمې ولاړې دي هغه پینی پینی دي هر ځای سروی سروی دي په داغو کې خپله شپه ورځ تېروو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همغږۍ مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې منی خوای د هغوی ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي. نوموړی وایي دوی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی غږ له مرکزی ادارې پورې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا اویا زره کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څارویو لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرو پنګونې خونې د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړ. دغه خونې ویان جان قانوي نن یکشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به یوه اونۍ دوام وکړي. یو شمېر افغان سوداګرو او هغه کسان چې له نندارتون یې لیدنه کړې له دغه اقدام خوښ دي، خو ځینې خزینه سوداګر بیا ګیله کوي چې په نندارتون کې ورته مناسب ځای په پام کې نه دی نیول سوی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسوه کورنۍ او بهرني شرکتونه د یوې اونۍ لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یادې خونې ویان جان آقا نوید وایي دغه نندارتون د کورنیو تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوۍ په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرانس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداری، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بېلابېلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګر شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړې شوی خپل توکي پکې سم نندارې ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته ایښودل شوي هغه یې میرمنو ته ورکړي دي. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاسته نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوي، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوي او سړي یې اساسي چارې مخته وړي.
د اوسپنې د ویلې کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومته غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهترین نمایشګاه ده، دا بل خصوص د افغانستان صنعت ته یو ښه زیری دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشګاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمېر هغه کسان چې له یاد نندارتونه یې لیدنه کړې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده. زما له نظره ډیر ښه نندارتون دی. له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندارتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي.
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو پکې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره